Radio. Radio Azadi.
شنبه د مرغوم یوشتمه د جنوري یولسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځني صف د ولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسر مرستندوی دی. سلامونه. په دې خبري مجله کې مو د هغو لسو تنو وژل شویو افغانانو مسله څارلې ده چې تېره اونۍ په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوي دي. داسې ادعا هم شوې ده چې د الوتکه په توغندي لګېدلې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر چې ټاکل شوی و نن پیل شي وڅنډېده. د سولې لپاره په ترین کوټ کې لاریون وشو. د کوټې په هغه جماعت کې چاودنه شوې ده چې ویل کېږي پکې افغان طالبان فعال وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تېره اونۍ وویل چې دا بهیر به نن پیل شي. خود ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمېرلو لپاره په نقشه سوي وضاحت غوښتي او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د وی د ټاکنو خپلواک کمیسون په عمومي ډول متعهد دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پروسې ته د پای ټکی کیږدي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د میزان پښپژمنې ته ترسره شوې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کابل هرات پر لوی لار د غیر مؤثرو او په فساد تورن او امنیتي پوسټو د لری کولو عملیات پیل کړل. د لوی موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونی د کابل هرات پر لوی لار د جنو پوسټو له اخازي او زورونی د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت امنیتي موین خوشحال سادات له هرات ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې له اعتصاب کوونکو سره شخېدلې او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړ.
موقعیت‌ها نقاطی
که
بین هرات و کابل
دیوی دهغو پوستو چه ده کابل هرات پر لار پا اخازی توره نوی پا نقشه سوی دی ده تصفیه کاری لفرا پیل شو ده انتن او ترافیک پوستی مشتولی کری ده پوستو ده لاری ده امنیت لپاره اغیز او استراتیجیک اهمیت هم ندرلود. ده کورونه و چار ده وزارت مرسیال زیاده کرده چه دهغو پوستو لمشانو بچه ده اداری فساد تور وربنده لگیدله تحقیقات وشی او شکل کسان به عدلی و قضای ادارو ته معرفی شی. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون خلکو د سولې د ولسی حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د سولې د ولسی حرکت غړیو پر لاریون کوونکو ژغ وکړ چې بیدار شي او نور خلک هم واڅوي چې د جګړې پر ضد ژغ اوچت کړي. د سولې د ولسی حرکت غړیو په روزګان کې پر خلکو ژغ وکړ چې ولسونه باید د سولې لپاره یو موټی شي. په روزګان کې لاریون کوونکو د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې روغه وکړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په 14 کې 15 تنه وشل شول. په وشل شویو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو جګپوړی مشر امان الله هم شامل دی. 14 د کوټې د سټلایټ ټاون د غوصابات په جمعات کې د ماښام د لمانځه په وخت کې وشوه. د بلوچستان کورنیو چارو وزیر خبريالانو ته وویل چې 19 کسان زخمیان شوي هم دي. د یو شمېر زخمیانو روغتیايي وضعیت خراب بلل شوی. د حمله مسؤلیت دایښ اخیستی دی. د راپورونو له مخې د غوصابات د سیمې جماعت د دارالعلوم شرعیه په مدرسې پورې تړلې بو چې د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اتو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل درکو. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې پلټون کې پلاوی تر اوسه د اوکرين د هوایي چلند د مسافرون کې بوئنګ الوتکې په سقوط کې د تروریزم هیڅ څرک نه دی موندلی. وادیم پریستیاکو ویل چې اوکرين د دې سربیره غواړي چې یو نړیوال ائتلاف د پیښې په اړه ګډې څېړنې وکړي.
زارس ماشه کمانډا ترمو دوستو ای دو چورنه یاشیکی
دی وایز موږ سیړونکو د الوت کې تور ډبه تر لاسه کړي موږ د سب شو مکالمو په یو ځای کولو کار کوو د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې مو د پروازونو د کنټرول د مرکز ژغونه هم تر لاسه کړي دي د اوکراین د نړیوال هوایي چلن بوئنګ الوتکې د تیرې چهارشنبې پورس له تهران تر پرواز لنډ وخت وروسته سقوط وکړ د امریکا کاناډا او بریتانیا چارواکو ویلي چې د دې امکان ډیر زیات دی چې الوتکه به ویشتل شوې وي د ناټو عمومي منشي او د هالند چارواکو هم ورته امکان ته اشاره کړې ده د الوتکې د غورځېدو له امله ټول 168 کسان چې پکې سپاره وو ووژل شول او روسي خبر دا چې د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ د 90 کلونو په عمر مړ شو د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پر ناوخته ومړ دی په 1900 کال کې د وی سولېز کودتا پترس کې لخپل پلار څخه واک ترلاسه کړی دا سجرړو سهارنۍ خبری مجله اوري په تهران کې د اوکرایني نسکوري شوی الوتکې د افغان قربانیانو خپلوان شکایت لري چې مرسته ورسره نه ده شوې په تهران کې افغان سفیر وایي
بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده
د خبرونې په دوام به دا هم واوري چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې یو شمېر خلک دې ته خوشاله دي چې متحد عربي امارات اوږدمهاله ویزې ورکوي
دا به وکنسی په افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډیر مثبت اغیز ولري
دی لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري کاروبار لري
په نړیوالو موضوعاتو کې مو پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له نویو بندیزونو خبرو او د خبرونې په روسو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو
نوم ګور احمد دی د قندس ولایت د دشترچې ولسوالۍ ما او دلته نانوایی کې کار کوم او بیا راځم دلته منډی کې دلته کراچی ونیم کوم
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې په ایران کې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې په سقوط کې د وژل شویو افغانانو د جسدونو پیژندنه ډي ان ای معاینات غواړي په دې پیښه کې لسټن افغانان وژل شوي دي عبدالغفور لیوال ازادي رډو ته وویل چې د وژل شویو کسانو کورنۍ باید ورسره په تماس کې شي څو د جسدونو د پیژندلو لپاره د ځانګړي معاینې پروسه بشپړه شي د الوتکه د چهارشنبې په ورځ په تهران کې ولوېده او داسې ادعا شوې ده چې په توغندي لګېدلې ده نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې د هغو افغانانو د جسدونو د پیژندنې لپاره د ډي ان ا معاینات کیږي چې په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط له امله وژل شول عبدالغفور لیوال پرون د ازادي رادیو ته وویل چې د وژل شوو کسانو اجساد په داسې حالت کې نه دي چې په معمولي ډول وپیژندل سي خو لیوال زیاته کړ چې د وژل شوو کسانو له کورنیو او عزیزانو سره د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره مرستې ته تیار دي
د ایران اسلامي جمهوریت له مقامات او مسول ارګانونو سره تماس ونیو او په دې اړه مو سره خبرې وکړې چې موږ د افغاني مسافرینو له کورنۍ سره غواړو چې د هغوی د عزیزانو د اجسادو په پیژندنه او انتقال کې همکاري وکړو او سهولت راولو دوی جواب دا و چې سمه ده د دغو قربانیانو کورنۍ یو څوک حاضر شي او دلته د ډي ان ای د تست پر اساس موږ وپیژنو چې د اجسادو کومه برخه او بقایا په چا پورې اړه لري چې بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده او ایجاب دیدی که ویژه د ډي ان ای تست
د اوکراین د نړیوال هوایی چلند و مسافر وړونکو الوتکه د جنوري په اتمه له تهران تر پرواز څو دقیقې وروسته راوغورځېده په الوتکه کې 168 سپاره کسانو وژل شول په وژل شوو وګړو کې لسته افغانستان دی په قربانیانو کې یو مهدی محمدی و چې په سویډن کې زده کړې کولې او د خپل کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و د هغه ورور حسین محمدی پرون ازادي رادیو ته لجرمنی په ټلیفوني مرکه کې د افغانستان پر حکومت او په ځانګړي ډول په ایران کې د افغانستان پر ډیپلوماټیک ماموریت انتقاد وکړ چې د قربانیانو له کورنوي سره د همکارۍ نیت یې نه د ښکارا کړی. خو په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال بیا ګال ازادي رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې ډاډ ورکړ چې په پیښه کې د ټولو وژل شوو افغانانو معلومات یې ترلاسه کړي او د افغانستان له حکومت سره یې شریک کړي دي. لیوال وویل چې د قربانیانو د کورنیو غړو ته انتظار دی چې اړیکې ورسره ونیسي او د اجسادو له پیژندل کېدو سره سم هر ډول همکاري کولای شي.
دغه درنې کورنۍ دغه زمونږ غمجن کورنۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتې دي او د سفارت لپاره دا مقدوره نه ده چې مونږ یې پیدا کړو، نو که دوی لطفا ضرورت په صورت کې سفارت ته مراجعه وکړي مونږ به تر خپل توانه ورسره همکاري وکړو.
په ایران کې د افغانستان سفیر وویل چې ایرانی چارواکو د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي.
په ایران کې د نسکوري شوی اوکراینی الوتکې یو قرباني هم د دایکندي ولایت اوسیدونکو مهدی محمدی وو. نو موړ یو میاشت مخکې د خپل کورنۍ د لیدلو لپاره تهران ته تللی وو. محمدی په ایران کې له رخصتې وروسته غوښتل چې د اوکراین له لارې سویډن ته لاړ شي، خو د الوتکې د نسکوري دوه په پیښه کې ووشل شو. د نوموړي ورور پرون لا ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې الوتکې د نسکوري دوه پړه پر ایران واچوله او ویل که داسې شوي وي د ایران په وړاندې به شکایت وکړي. ناجیه صافی له کابل راپور لري.
د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې په 168 پرلیو کې لس افغانان هم شامل و چې یو هم مهدی محمدی و. یو شکلن محمدی د افغانستان له دایکندي ولایت څخه و چې په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره ایران ته کډوال شوی و. محمدی سلور رونه او دوه خويندې لري. هغه په 2013 میلادي کال کې سویډن ته ولاړ او دغلته د پناه اخیستلو غوښتنه وکړه. محمدی یو میاشت وړاندې د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره د اوکراین د لارې ایران ته تللی و. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل اوکراینی سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په پیښه کې د افغانانو او نورو هیوادونو د وګړو په مړینه خوشحالي وښوده او ویل هیله مند دی چې ایرانی چارواکي به د پیښې د څرنګوالي او د شفافو تحقیقاتو او ارزونو په برخه کې همکاري وکړي. د مهدی محمدی ورور حسین محمدی چې په جرمني کې ژوند کوي د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل کچېرې ثابت شي چې د اوکراین د غلو تک د ایران له لوري نسکور شوی د دغه هیواد په وړاندې به شکایت وکړي.
د افغانستان دولت د هیڅ مسولیت نه اخلي. تر اوسه هیڅ د قربانیانو له کورنۍ سره خبرې نه دي کړې او نه هم ورغلي دي. زما پلار او مور د ورور د جسد موندلو لپاره ګرځي. نن په ایران کې رخصتي ده، سبا ورزی ترڅو وګوري د ډی ان ا د ټیسټ او نورو مراحل وروسته جسد تر لاسه کولای شي او کنه.
حسین محمدی د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د اوکراین د دغه نسکوري شوی الوتکې په تړاو په سیړنو کې برخه واخلي. نوموړي په تهران کې د افغانستان پر سفارت هم انتقاد وکړ چې تر اوسه یې پوښتنه نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا مني چې تر اوسه په تهران کې افغان سفارت نه دی توانېدلی چې د قربانیانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي. دغه وزارت ویان ګران هیواد وایي حکومت د قربانیانو له کورنیو سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی.
موږ همکاران په کابل کې او په ایران کې او نور هیوادونو کې سمول ډیپلوماتیک نمائندګان لرو. هلته د قربانیانو د کورنۍ غړو او د پاتشونو ته منتظر دي ترڅو دوی سره همکاري وکړي.
نوموړي وویل چې په تهران کې افغان سفارت چمتو دی سو هیواد ته د جسدونو د انتقال لپاره پوره مرسته وکړي.
په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل د اوکراینی الوتکې په پیښه کې د لسو وژل شویو افغانانو له خپلوانو دی غواړي چې سفارت ته ورشي ترڅو د جسدونو په پیژندلو کې مرسته ورسره وکړي او د ډی ان ا د معایناتو په ترسرولو کې هم له دوی سره ایرانی چارواکي په هغه صورت کې مرسته کوي چې دوی هلته ورشي او دا ورته ثابت کړي چې دغه کسان چې وژل شوي دي د دوی خپلوان دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې واشنگتن پر ایران نوي بندیزونه لګولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار لوو د ماشام ته روبه جوړي ازادي رډو په منځني سپد ولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون په لالم او غزنی ښارونو کې ازادي رډو د اف ام په 13.5 اوریدل شي و په جو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته سفی الله ستنګزای کتنه کوي
Stars and Stripes ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په لویدیز کې برید ته پام اړولې او د افغان چارواکو په حواله ویلي چې په دې پیښه کې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي امریکایي چارواکو ویلي د جنوري په اتمه د هرات ولایت په شینډان ولسوالۍ کې د برید پر مهال افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه که څنګه په دغه برید کې د طالبانو یو لوړپوړی قومندان ملا محمد ننګیالی وژل شوی خو بیا هم چارواکو او وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې امریکایي ځواکونو تر دې دمه د ملکي تلفاتو د احتمال په اړه جزئیات نه دی وړاندې کړي ورسپانې لیکلي قومندان ننګیالی د ملا محمد رسول د څنګ یو وسلوال قومندانو هغه څنګه چې په 2015 کال کې د طالبانو له اصلي مشرتابه جلا شوه ستارز اند سټرایپس د ملا رسول د څنګ دی یو غړي په حواله د هغه د ادعا خبره کړې چې دا ډله د افغان حکومت له ملاتړ برخمنه ده او په هرات کې د طالبانو له اصلي ډلې سره جنګیږي ورسپانه په دې خبرې خپل مقاله پای ته رسوي چې د څو وروستیو کلونو په نسبت اوس وخت د طالبانو د بیلابیلو ګروپونو ترمنځ خپل منځي شخړې ډېرې کمې پیښیږي د بریتانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورسپانې په کابل کې د جرمونو په زیاتوالي مقاله لیکلې او دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا کابل د واټیزو یا کوڅایي جنایتونو په ښار بدل شوی د ورسپانې په لیکنه تیر دوه میاشتې کابل سختو ناامنیو په سر اخیستی و او اوس افغان امنیتي ځواکونه د شپې ګزمې کوي څو ښار بیرته امن کړي په دوام کې راغلي د افغانستان د کورونې چارو وزارت د خلکو او افغان دولت له فشارونو سره مخ دی چې باید له کابله د ناامنیو لمن ټوله کړي د ورسپانې په لیکنه په افغانستان کې د دې ستونزې اصلي علت مخ په زیاتېدونکې بېوزلي ده ځکه د ژمي په راتلو سره ځینې خلک د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره حاضر دي چې هر کار وکړي په کابل کې اکثر شپنۍ غلاوي او لوټمارۍ تر ډیره د چاقوګانو په تهدید او بیا د وسلو په زور کیږي د کابل پولیسو په تیرو څو ورځو کې تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې له موبایلونو رانیولې تر موټرو پورې له خلکو غلا کړي اکثر نیول شوي چې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو خپرېږي ځوانان دي د انډیپندنت فارسی ورسپانه بیا شک کوي چې د شپنیو غزمو زیاتوالی دی وضعیت ښه کړي د مقالې په دوام کې راغلي د تروریستي بریدونو او وسلوالو نښتو دوام د اقتصادي امنیت او ثبات نشټوالی او زیاته بېوزلي په هر ټولنه کې د جنایي جرمونو په تیره بیا غلاو د زیاتېدو لپاره لار هواروي د مقالې په پای کې راغلي په داسې یو وضعیت کې ترڅو چې د اقتصادي ثبات او امنیت لپاره جدي کار ونه شي او ټولنه خیر راتلونکي ته امید ونه لري د شپنیو غزمو په څیر داسې طرحې ډیر کار نه ورکوي
پر ټولنیزو رسنیو د وی افغاني له پهنتون څخه د فراغت غونډي ویډیو ګنشمیر ځلی شریکه شوې ده په دې ویډیو کې یو افغانه مریم امرخیل شکاری چې پلار ورته د فراغت لیک سپاری او په غیشت کې نیسی مریم امرخیل ازادي رادیو ته وویل
ته ما دی ابا کومه ویډیو سي دوی ما ته ما تصویر پانه راکوله نو دا ما خبرکړل په خپل فیسبوک کې ما دونه فکر نه کاوه سیدا به دومره د هر کلی سره مخ سي خو کله چې ما خپل ویډیو خبرکړل نو د تروسه پوری د هر هیوادوالو لخوانه ټول ځایو کې خبريږي چې دا زمال لپاره نه بلکې د ټول هیواد لپاره یو ډیر ښه پیغام لري ځکه چې زمونږ سیمه کې ټول هیواد کې په خصوصن د پښتنو نجونو لپاره دغه محدودیتونه او محرومیتونه دي چې پښتنې نجونې نشي کولای زده کړې وکړي او همدارنګه کورنۍ د دوی زده کړې لکه یو ننګ او ارګنی او کله چې دغه ویډیو خبره سوله ما یو څه سی ویډیو ولید هغه دا و چې زمونږ د خلکو هغه شعور وستیر لوړ شوی دی مخکې سو مخکې به خلک په دې شرمېدل چې لور به مکتب ته تلل او لدی به ډارېدل چې څوک ورته پیغور ورنکي خو اوس داسې داسې اوس هغه جلفې چې درس وایي زده کړې کوي هغې د باندې ټول فخر کوي او ویاړي ور باندې
د مریم امرخیل بشپړې سرګندونې د ازادي رډو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل شي
ازادي خبری مجله اوري
د خوست پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربي متحد اماراتو د سیاحتي ویزې د مودي ډیری دوه خوشاله دی او وای دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاټ سره مخته یوسي د نور نړۍ په څنګ کې د لوی پکتیا زرګونه خلک او ځوانان په عربي هیوادونو لکه متحده عربي امارات او سعودي عربستان قطر کویت عمان او نور هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډیرو دوه خوخي څرګندوي او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلنی ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجی ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده او حاجی رحیم ګل یو بل خوستوال دی چې نیمایي کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وایي
در څه چې تاسو په خوست کې وینئ د رشپات پیسې نه دي، د دری په سود پیسې نه دي، د په عربي کې مزدوري کړې ده، دا فرتمانی نه پجور. نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې میڅ خل ډیر دی.
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانانو داسې دي چې ولاتې په میلیون لري کورونه لري سی ار سی تاګر تاک ډیر کوي. مخکې زت لم خو هغه مشکلات موجود، الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانانو په تشویش کې موجود هغه را پښول.
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخه په یو ورځ بدل کی، حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزی ورکړي. د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګریزي ګټې په ګوته کوي. وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته، دا به واکنسی د افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډیر مثبت اغیز ولري. دوی به کولای شي چې په دوامدار توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي.
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري، کاروبار لري، نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نورم پانګې اچونې ته ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډیر دل یو خکام بولي. د حاجی فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنی اوسیدونکي وایي
موږ ډیر خوشاله یو چې د عربي اماراتو ولیعهد د اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څلور ملکونو لپاره خلاص شوي دي. مخکې دا ویزا کې ډیر مشکل و نو پیدا کېدلې ولا بسفینې راوتلې.
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافري کوي. مخکې په دې باندې مصارف زیاتو، د ویزې دغه پیسې به زیات وي، د نه غوښتلو سي لاړو به بیرته براغلو. یعنی صرف هغه د کور چلاوم دی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیلې تر څو دوی سره یوازې کور چلاول دي. نو وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شې، د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي.
که څه هم په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم، خو د خوست د ډېری کلیو تر سلو کسانو هم ډیر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو یادونه وکړم چې د اسمسونو په برخه کې تخنیکی ستونزې لرو نه شول بستلې. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول. د امریکا بندیزونو دا ور د ایران د حکومت اته چارواکي او د هغه هیواد د پولادو او نورو فلزاتو یو شمېر کارخانې په نقشه کړې دي. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشر د فوق العاده فرمان پر اساس اعلان شوې دي. جزئیات ته فرشته جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو او د خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیو منوشن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل چې امریکا د ایران د اسلامي رژیم د داخلي امنیتی سیستم پر زړه نقشه ویشته ده. د پومپیو په وینا تر بندیزونو په لاندې شوو وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي چې د پومپیو په وینا په وروستیو میاشتو کې نږدې یو نیم زر ایرانیان چې ازادي یې غوښته وژلې دي. مایک پومپیو ویل د امریکا جمهور رئیس نن خپله ژمنه چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز در ایران د میزایلو تر حملې وروسته کړې وه تر سره کړه، خو د نویو بندیزونو یوه لړۍ به لا هم اعلانیږي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران ستر مذهبي مشر ته هغه نږدې کسان چې په ټوله سیمه کې د جګړې لپاره وګړي استخدام کړي، منځنۍ ختیځ یې بې ثباته کړی او په ټول نړۍ کې یې تروریزم ته وده ورکړې په نقشه کوي. دا په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز د ایران لوري د میزایلو تر حملې وروسته د امریکا لخوا د بندیزونو لومړی اعلان دی. په ایران کې د کانونو د کیندنې او فلزي تولیداتو پر 800 کمپنیو او یوې بیړۍ چې د فلزاتو په تجارت کې کار ورڅخه اخیستل کېدو بندیز لګیدلې دی. د ایران لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي براین هوک پرون خبریالان ته وویل چې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقې وتلو دوی ته مناسب موقع ورکړ چې د ایران د اټومي هڅو د مخنیوي لپاره اغیزمن حرکت وکړي. د امریکا د خزانه وزیر استیفن منوشن پرون په واشنگتن کې خبریالان ته وویل چې د نویو بندیزونو په مرسته د ایران د رژیم لاس له میلیاردونو ډالرو ګټې لاندې سو.
لاند خبرونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې د بهیر پایل وځندول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیره اونۍ ویلي وو چې دا بهیر بنن پایل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لار د غیر مؤثرو او په فساد تورن او امنیتي پوسو د لرې کولو عملیات پیل کړي دي. د روزګان په مرکز ترین کوټ کې پرون خلکو د سولې د ولسي حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په 14 کې 15 تنه ووژل شول. په وژل شویو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو لوړ پوړی مشر امان الله هم شامل دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اتل لوړ پوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې پلټون کې پلاوی تر اوسه د اوکراین د هوایي چلند مسافر وړونکي بوئنګ الوتکې په سقوط کې د ترهګرۍ هیڅ څرک نه دی موندلی. او د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ د نه هیا کلونو په عمر وفات شو.